په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوډین کور مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبرې کړې چې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمې د موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له مجید بابر.
د مشال خبرونو سرټکی پرون په کورما کې په ډزو وشتل شوی د یو تن مړی موندل شوی. د امیر علی پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې د حیدر خیلو د نجونو های سکول ته ناڅرګنده کسانو لاسي بم غورځولی او د مصر یو عدالت د کله د اخوان المسلمین د لسو غړیو د عمري قید سزا برقرار وساتله. پرون په کورما کې په ډزو وشتل شوی د یو تن مړی موندل شوی دی. وژل شوی د اکوړي اوسیدونکی محمد کاشف دی چې د منځنۍ کورمې په سام کې د کوئلې کان مزدورانو موندلی دی. ځایي پولیسو بېګا مشال ریډیو ته د پیښې تصدیق کړی او ویلي دي چې د جون په 20مه وسلوالو په درانۍ شګۍ سیمه کې د موبایل ستنو لګولو پر مهال 14 مزدوران وتښتول چې بیا یې لس تنه ځایي اوسیدونکو خوشي کړل او شپږ کسان یې له ځانه سره ایسار کړل. محمد کاشف هم په دغو شپږو تنو کې شامل و او پاتې نور 15 تن لا هم بې درک دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د میرلی پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې د هیدرخیلو د نجونو های سکول ته ناڅرګنده کسانو لاسي بم غورځوله. د چارواکو ځایي خلکو په خبره په دې پیښه کې څه مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. د پیښې پر مهال په سکول کې د 12م ټولګي لپاره امتحاني پرچه روانه وه. د چارواکو په خبره لاسي بم د سکول یوې خوشې ساحې ته غورځول شوی چې له وجې څه زیان نه دی اړولی. چارواکي زیاتوي چې امتحانونه به دوام لري. د چارواکو په خبره د دې پیښې ذمهوار تښتېدلي. پولیس وایي چې پولیس او انتظامی چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي. د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج شوی او پلټنه پیل کړي. د سند صوبی حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د کورونا ناروغانو شمیر یو وار بیا په زیاتېدو دی. د صوبایي حکومت ویاند مرتضی وهاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې ښار کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرحه 14% ته رسیدلې ده.
دی وایي چې خلکو دا ګڼله چې موږ په پاکستان کې کرونا وایرس لا ماتې ورکړه، خو داسې نه ده. د ټول بند ختمېدو نه وروسته خلکو ماسکونه اچول بند کړل. د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي.
دراز په پاکستان کې د کورونا د ساري ادارې NCOC هم پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي په هیواد کې د کورونا د مثبتو کیسونو شرحه یو وار بیا 14% څخه زیاته شوې او په کار ده چې خلک په احتیاطي تدابیرو عملي کولو سره ځانونه له کورونا ناروغۍ محفوظ وساتي. د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی د ترکمن چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د شیر محمد عباس ثانی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه د جولای په 10مه اشقابات ته تللی و. د طالبانو د ویاند محمد نعیم په خبره دواړو خواوو په دواړو کې د اقتصادي او سیاسي موضوعاتو سره سره د دواړو هیوادونو د پولو د امنیت په اړه هم خبرې وکړې. د ترکمنستان یو امنیتي چارواکی وایي د افغانستان پولې ته نږدې په ماري ښار کې یې د پولیسو ساتو ځواکونو ملاتړ د پوز له یوې اډې ځواکونه ور روان دي. یوې ترکمن سرچینې مشال لیډیو ته نن خبدلو په شرط ویلي چې په دې خبرو کې تر ټولو مهمه موضوع دا وه چې وسلوال طالبان به ترکمن ځمکه باندې برید نه کوي او په افغانستان کې د خراب امنیت له امله د مهاجرینو د ممکنه ورتګ مخه به نیسي. د طالبانو پلاوی په دې وروستو ورځو کې ماسکو او تهران ته هم تللی و. د مصر یو عدالت د کله د اخوان المسلمین د لسو غړیو د عمري قید سزا برقرار وساتله. په دغو کسانو تور و چې د 2011 کال د انقلاب پر مهال یې د پولیسو وژنې سره سره یو زندان مات کړی و. دغو کسانو د مصر یو ستر عدالت کې د خپلې سزا پر ضد اپیل کړی و. په اپیل کوونکو کې د تحریک مشر محمد بادی هم شامل و چې د جولای په 11مه اپیل رد شو. په مصر کې د عمري قید موده 25 کاله وي. دا سزا د لسو کسانو ته په 2019 میلادي کال کې اورول شوې وه. او وروسته خبر ده چې اټلی د 2020 زیږیز کال د فوټبال د اروپایي د اتلولۍ جام ګټلی دی. د انګلینډ پر وړاندې سیالۍ د جولای 11مې پر ماسخوتن د لندن په ویمبلي لوبغالي کې وشوه. د لوبې د پیل په دقیقو کې د انګلینډ لوبغاړي ګول وکړ او وروسته ایټالویو لوبغاړو سوزلي د ګول هڅه وکړه خو بریالي نه شول. د لوبې په 18مه دقیقه کې د ایټالیې ګول سیالۍ مساوي کړه او بیا دواړه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د ګول په وهلو ونتوانېد. وروسته په اضافي وخت کې هم دا صورت حال و. نو د سیالۍ فیصله په پنلټي وشوه. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په منځنۍ کورمه کې د یو وژل شوي کس مړې موندل شوی دی. په دې اړه معلومات درکوو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار وایي په صوبه کې به د ناقانونه ډلو د فعالیت مخه نیسي. دا له هغه وروسته ده چې تېره جمعه پر ټولنیزو رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پېښور په بورډ بازار سیمه کې لسګونه کسان د افغان طالبانو بیرغونه په لاس د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر ضد شعارونه ورکوي.
هغه زمونږ د لا انفورسمنت ایجنسیز په نوټس کې راغلی ده. مونږ داسې واقعات روکتام به هم کو. مونږ په دې باندې کنسرن هم.
د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي چې د صوبې له یو شمېر سیاسي مشرانو یې حکومتي سکیورټي بیرته اخیستې. د صوبې د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر امیر مقام دې اقدام ته د سیاسي انتقام نوم ورکوي. او د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي بیا پرون په شیرانی کې وای ولسی غونډې ته ویلي چې د بلوچستان حکومت د صوبې د پختون میشت سیمو د ترقۍ چارې له پامه غورځولې دي.
د حکومت اته کربه روپۍ د جنوبي بلوچستان لپاره ایښي ولې دا زنم نه دي صوبې
پرېښمنو ورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره. اورنۍ موضوع ته براشو. پرون د منځنۍ کورمې په سام سیمه کې د کویلې د یوه کان مزدورانو یو مړی موندلی دی چې په ډزو لګېدلی او شناخت یې د اکوړي خټک د محمد کاشف په نوم د یو کس شوی دی. دا په هغو شپږو کسانو کې شامل وو چې د جون پر ویشتمه په سیمه کې د موبایل ستنو لګولو پر چارو دوی بوخت ول چې وسلوالو وتښتول. ځایي پولیسو د پیښې تصدیق کړی دی او وایي چې نور 15 تښتول شوي کسان لا هم لا درک دي. د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. تفصیل له طارق اورغزی اورو.
د منځنی کورمې په سام کې د اتوار پر ورځ له کویلې کان سره نږدې په ډزو لګېدلې دوی تن مړې موندل شوې. تېره ورځ دا مړې هغلته د کویلې هغه کان مزدورانو ته په لاس ورغلې چې شناخت یې د اکوړې محمد کاشف په نوم شوې. محمد کاشف په ویشتم جون مبینه سره له 500 تنانو وسلوالو تښتولی وو چې تر دوه اونیو پسې ووژلو خو ولې هغه نور لا هم بې درک دي. د پولیسو مشر طارق بال پرون شپې ناوخته مشال لډو ته د دغه پیښې تصدیق وکړو او دای ویل په تختول شو شپږو تنانو کې د یو تن مړې موندل شوی چې ترلاسه کولو لپاره پولیس یاد سیمې ته ولېږلی دي. د پولیسو مشر وای په دغه اړه نور معلومات نه لري ولې چې هغه سیمه ډېره لرې ده او د رابطې هیڅ ذریعه پکې نشته او زیاته کړه کله چې نفری راستانه شي نو هر څه به له رسنیو سره شریک کړي. 14 ورځې وړاندې 14 مزدوران هله وسلوالو د ټوپکو په زور ځان سره وتښتول کله چې هغوی په درنیو شګیو کې موبایل ستنې د لګولو په کار کې بوختول. وسلوالو هغه وخت د موبایل ستنو لګونکي 10 مزدوران بیا پرېښودل خو ولې شپږ چې غیر مقامي ول یرغمال وستل چې پکې یو له هغوی مړ کړو. په هغه مزدورانو کې د دیر محمد انس او امداد خان، د اکوړې محمد آصف او ګلفراز او د چرسدې محمد فرمان لا هم بې درک دي. په منځنی کورما کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره حکومت د موبایل ستنې په لګولو کار پیل کړی چې پکې هغلته تر 30 زیات ستنو باندې د سیګنل حقوق د موبایل کمپنی حاصل کړی دی. دا ټول مزدوران د یوې بلې هغې شخصي کمپنۍ سره تعلق لري چې هغلته ورته د ستنو لګولو کار حواله شوی. کچو هم د ستنو لګونکو مزدورانو د تختولو پیښه تر اوسه چا په خپل سر نه ده اخیستې خو تر دې وړاندې یو شمېر داسې پیښې وسلوال طالبانو منلې. درنې شګې او سام د منځنی کورمې د زهموش په حدودو کې راځي چېرته کې تر پوځي عملیاتو وروسته یا سیمه لا وسلوالو پاکه ګرځولې شوې وه خو عام وګړو د تختولو تازه پیښې تر کېدو پس د سیمې امنیت یو ځلې بیا له خطر سره مخامخ کړی. تر دې وړاندې هم دوه داسې پیښې شوې چې هغلته وسلوالو عام وګړي د ټوپکو په زور له ځان سره وتښتول. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
د طارق اورغزی رپورټ موردو. اوس راځو د کورونا وایرس سره تړلې یوې موضوع ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د سار ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی خبرداری ورکړی چې په ملک کې د کورونا ناروغانو شمیر یو ځل بیا په زیاتېدو دی. دا اداره وایي په کورونا ټیسټ کوونکو کې د مثبتو کیسونو شمیر له 4% اوخته دی. په یوه وخت کې د سند صوبې حکومت ویلي په کراچۍ کې د مثبتو کیسونو شرح بیا 44% ته رسېدلې ده. ډاکټران وایي د کورونا د مثبتو کیسونو د فیصدۍ لوړېدو غټې لد دا د خلک احتیاطي تدابیر نه عملی کوي. په دې لړ کې د سند حکومت د یو شمېر احتیاطي تدابیرو بیا عملی کولو خبره کړې ده. تفصیل د نیاز علی په رپورت کې.
د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د جولای په 11مه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې ویلي چې په کراچۍ کې د کرونا وایرس مثبت پیښو شمېر یو ځل بیا لوړ شوې ده او د جولای تر 11مې نیټې په کراچۍ کې د کرونا وایرس مثبت پیښو شمېر 44% ته رسیدلې. دی وایي چې خلکو دا ګڼله چې موږ په پاکستان کې کرونا وایرس لا ماتې ورکړه او ټول هیواد نه کرونا وایرس په شپړه ډول لاړو. خو داسې نه ده. یو ځل بیا په هیواد کې کرونا وایرس پیخي په ډېری دودی د ټول بند ختمېدو نه وروسته خلکو ماسکونه اچول بند کړل. د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي او اوس په روغتونونو کې پیخي بیا په ډېری دودی. په ځانګړي ډول په کراچۍ کې دغه شرایط 44% ته رسیدلي او نن سبا کې د کرونا وایرس پیخي مخ په ډېری دودی او ډېر په تیزۍ وریږي. د سرکاري شمیرو تر مخه په کراچۍ کې د تیر یوې اونۍ راسي د کرونا ناروغو شمیره مخ په زیاتېدو روانه ده او د جولای په 11مه د سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو 34 ساعتونو کې یوازې په کراچۍ کې د 1,618 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او بیا په حیدرآباد کې د کرونا وایرس د پیښو شمېر 44% ته رسیدلي. د پاکستان میډیکل ایسوسیشن اتحادی یو مشر ډاکټر قیصر سجاد د جولای په 11مه مشال ریډیو ته ویلي چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی خار دی او موږ ګورو چې خلک په بازارونو مارکیټونو او په یو ځای کې هم احتیاط نه کوي. دی وایي چې دا ډیره بدبختی ده چې خلک اوس هم د کرونا د مخنیوي لپاره لارښوونو عمل نه کوي او په کراچۍ کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو وجه هم دغه ده. موږ چې څه اندېښنې لرلې هغه مخې ته راغلي چې څنګه حکومت په بندیزونو کې نرمي وکړه او ټول بندي ختم کړو. نو په ټول هیواد او په ځانګړې په کراچۍ کې د کرونا وایرس په ناروغانو کې زیاتوالی راغلی. موږ نه پوهیږو چې لوی اختر به څنګه تیر شي. خدا یو غټه خطره ده چې کوم حالات روان دي اندېښنه لرو چې د غټ اختر نه وروسته به د کرونا وایرس ناروغان ډېر زیات شي. ولې چې د څارو په منډۍ کې بازارونو کې څوک هم د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي او واکسین هم هغومره په ګړندۍ نه لګولې کېږي څومره چې پکار دي. پسند کې د کرونا د پیښو د ډېرېدو له امله بیا سند حکومت هم ګامونه اخستي او پریکړې کړې چې په ګاډو کې سفر کولو لپاره لازمي کړي چې هر سړی خپل واکسینو سند وخی او بیا هغه څوک چې د درملنې لپاره روغتونونو ته ځي باید چې واکسینو سند وخی کنه علاج به نه کیږي. یوازې دانه د نېشنل کمانډ ان آپریشن سنټر یا ان سی او سی د جولای په 11مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې 44% څخه ډېرې شوې او د ریکارډ تر مخه له دې وړاندې د مای په 13مه په هیواد کې دومره پیښې مخې ته راغلې وي. ویب پاڼې د جولای په 11مه لیکلي چې په تیرو 34 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 20 کسان مړه شوي دي. له دې سره له کرونا وایرسه د مړو شوو کسانو شمېره 2,522 رسیدلی خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 9,00,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فوټه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وایرسا ژغورلی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د افغانستان پر ناامن حالات وی ژور نظر دی او هر ممکن هڅه وکړي چې د صوبې امن نظم پر ځای وساتي. دا لاغه وروسته چې د جولای نه هم پر ماخستان پر ټولنیزو رسنیو خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د تورخمه د پیښور بورډ بازار ته د یوې جنازې له ورسېدو سره سم هلته لسګونه کسان د افغان طالبانو بیرغونه په لاس جمع او د جهاد په حق او د افغانستان او پاکستان د جمهوري نظامونو پر ضد یې شعارونه ورکول. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر دی وسلاکار تر څنګ یو صوبایي وزیر هم مشال لړوي ته ویلي چې د ناقانونه ډلو فعالیت ته به په هیڅ صورت اجازه ورنکړي. خو ځینې شنونکي بیا ویره ښیي چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره به د پېښور او شاوخوا امنیت هم خراب شي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د ولسی اړیکو او لوړو زده کړو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار کامران بنگش د جولای پر 11مه مشال لړیو ته وویل چې حکومت د افغانستان حالاتو ته په کتو د صوبې د امنیت ساتنې په چارو کې لا هم جدي شوی دی. نوموړي که څه هم د مشال لړیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جولای 9مې پر ماخوستن د پېښور په بورډ بازار سیمه کې د افغان طالبانو جنډې په لاس راوتلي کسان څوک او دا چې پولیسو تر اوسه په دغه قضیه کې څه کړي دي تفصیل ورنکړ، خو زیاته کړه چې حکومت به د دغه رقم کړنو د مخنیوي پوره
منگا ہمیشہ دا ویری دی چې دا افغانستان دا ہر قسم تا تعلق یا ہر قسم تا حالت دا غیب ڈائریکٹ اثر بھی پا پاکستان باندھے کل افغانستان کی حالات خدے مکہ خرابی گی دا غیب ڈائریکٹ فال آؤٹ پا پاکستان باندھی اور پا پاکستان کے بیا بالخصوص پختونخوا اور زمونگ قبائلی اضلاع اغی نڈیر زیاد متاثر کی گی. تاسو چې رقم واقع خبر کوي هغه زمونږ د لا انفورسمنت ایجنسیز باقاعده په نوټس کې راغلی ده. مونږ داسې واقعات روکتام به هم کو، مونږ په دې باندې کنسرن هم او څنګه چې وزیر اعظم سے ویلو چې خدای مکا افغانستان کې ډېر حالات خرابیږي نو پختونخوا کې یا په پاکستان کې به مونږ ډېر سټرینجنٹ میجرز اخلو.
د جولای پر 9مه پر ټولنیزو رسنیو خپرو شو ویډیوګانو کې چې مشال ریډیو یې په خپلواک توګه د کروالي تصدیق نشي کولای، ښکاري چې ظاهرا د افغان طالبانو لزګونه پلویان له تورخمه د پېښور بورډ بازار ته د افغانستان په جګړه کې د وژل شوي یو کس له ورړل شوي جنازې سره ملګري کیږي او د جهاد په حق او د افغانستان، پاکستان او امریکا حکومتونو پر ضد شعارونه ورکوي. پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانی د جولای پر یو رسم خبر ورکړ چې د پېښور د بورډ بازار د احتجاجي لاریون په خلاف په ریګي تاڼه کې اف آی آر درج شوی دی. مشال ریډیو پر همیاده نیټه د دې خبر د تصدیق او په اړه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د ورځې مهال څو واره د پېښور پولیسو د یو افسر ایس ایس پی آپریشنز یاسر اپریدی پر واتس اپ شمیره زنګونه وهل او لیکلي او غږیز پیغامونه پرېښودل، خو نوموړي د هغو د لیدلو او اورېدلو باوجود ځواب ونه کړ. د پېښور یو پېژندلې خبریال محمود زیان بابر چې دی هم د بورډ بازار په شاوخوا کې اوسي وایي په دې سیمه کې د افغان کډوالو نفوس زیات دی او دا چې پر تورخم دروازه د جنازو وړل راوړل د معمول خبره ده. خو نوموړی زیاتوي د دې وروستۍ جنازې په ویډیو کې د افغان طالبانو بیرغونه ښکاره کېدل د ده لپاره حیرانوونکی و.
پاکستان کی خخ قبل افغانستان کی خخ قانون بارڈر مان دیر جنازی زیرا زی نو آغا جنازو کی پیلا دل پکی دا شیر مخیل را و زما کورتی زینا ٹوٹل پوکم یو کلومیٹر باندی دے جدی جنازی تر حد پوری دیر آغان شیوی نو دا خود دی کڑی دا و دینا علاوہ دا دیس ایکٹیویٹی دل دا سی نیشتا چی منگوی لیشو چیا دل دا دی موجود شتا دے.
د پېښور یو بل خبریال او د چارو شنونکي شمیم شاهد بیا په دې اند دی چې د افغان طالبانو پاکستاني ملاتړي ښایي د پخوا په څیر میدان ته راووځي او په سیمه کې د سخدري ځای او جګړې اور ته لمن ووهي.
د 9/11 وروسته چې کله امریکایي دړکه ورکړه چې موږ د طالبانو خلاف بریدونه کوو نو په پېښور کې د طالبانو په حق کې جلسې جلوسونه او احتجاجونه شي او په پاکستان کې ډېر ګوندونه درسې دي چې هغې د دې حمایت کوي. په دې کې هغه تنظیمونه چې هغه ترهګر ډکلیر شوي دي هغه ډېر مخکې مخکې دي او دا بله چې کوم جلسه شوې ده نو دې کې مطلب چې کل طالب خبرېدو هغه ټول راغلي دي او په دا کې سپینې جنډې اوچتې کړې دي او ډېر غټ جلوس یې ایستلی دی چې په هغې کې د طالبانو په حق کې د امریکې خلاف او د اشرف غنی خلاف او دغه شان په پاکستان کې د جمهوریت خلاف هم نارې لګېدلې دي.
خود خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د جولای پر 11مه مشال لیډیو ته وویل دوی د افغانستان د حالت ښه کېدو په هیله دي، خو زیاته کړه چې د هغه هیواد جګړه لا پسې تیزیږي نو د پاکستان مرکزی او هم د خیبر پختونخوا حکومت به د خپل ولس ګټو ته په کتو مهمې پریکړې وکړي. نوموړي ډاډ وښود چې د سعودي حکومت او پولیس په یقیني کوي چې د بورډ بازار د وروستي لاریون په څیر حالت بیا تکرار نشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي چې په صوبه کې له 9 با سره شخصیتو امنیتی حکومتي امنیتی ساتونکو بیرته غست دي. په دې کسانو کې د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي مشر امیر مقام او د کامی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو هم شامل دي. دوی مشال لیلو ته ویلي چې د حکومت دا اقدام سیاسي انتقام دی او که د دوی په خبره کې بریدونه پرې وشول نو هم حکومت بې ذمہوار وي. بلخوا د صوبایي حکومت یو وزیر شوکت یوسفزي مشال اډو ته ویلي دا پریکړه حکومت نه بلکې پولیسو کړې او زیاتوي چې د دې اشخاصو پر امنیت مامور یوازې اضافي سرتیري ترې اخیستل شوي دي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر سیاستوالان له دوی څخه د دولتي امنیتي ساتونکو د لری کولو په خبرګون کې وایي ک پرې بریدونه وشول نو حکومت به زی مباروي. دوی د خبره لا غرستو وکړه چې د خیبر پختونخوا پولیسو د جولای په 10مه په یوې خبر پاڼه کې ویل چې د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی، امل ولی خان او میا افتخار حسین، د مسلم لیگ نون ګوند امیر مقام، د پاکستان پیپلز ګوند اسما ارباب عالمگیر او انجینیر همایون، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د پاکستان تحریک انصاف ملک انورتاج او سینیټر ایوب اپریدی، د خیبر پختونخوا د نیب محکمې او د درغلیو ضد ادارو مشرانو، د دیر نواب نوابزاده امیر خان په ګډون له نهشتو باسره کسانو لپاره 850 ګمارل شوي ساتونکي به نور د امنیت ذمہواري نه ترسره کوي او د پیښور پولیسو مرکزی دفتر ته غوښتي دي. د دې اقدام په رد عمل کې د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا لپاره مشر امیر مقام د جولای په 11مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د امنیتي ساتونکو د لری کولو تر شا د حکومت سیاسي انتقام دی. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د ایلیټ فورس په نوم د پولیسو یوه محکمه ده چې پکې مسلکي ځواکونه وي او له دغو څخه دته درې تنه ورکړي وو چې بیرته ترې لری کړل شو.
اچانک پرون لیټر راغی چې کسانو ته جر تاسو موږ ټاکو واپس راشي. لکه فار اگزامپل زیم نو په ما خو وو عملې شي دي او تازه میا افتخار بل چېر پاس بیا نور ذاتی دشمنی نشتی زمان خبره کرا خو اور ملک اور پاکستان خبره منگر وخڑے دا داغی منگر دا قیمت دا کول راغلی دی و منگر دا کڑے دی جو دا اچانک تا خیال لاغلے چه بجائے جی خرگو دا نور سیکیوریٹی ورگی چه دا خبری روز تو سوچ نکی جی دا با اثرات سی و نقصانات دی جی پا سیاسی انتقام دا او پا زینو نگی دون وزیاد دی.
دا کامی وطن گند مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویل چه پا دو امنیتی ساتون کو کتری یو لرکلل شوی دی او دا حکومت یا پولیسو لاړه خبرته د وجوهاتو پړه وضاحت نه دي شوی. هغه زیاته کړه چې باید حکومت د هیواد موجوده امنیتی حالاتو ته په کتو اقدامات وکړي.
دا اوس د حکومت هغه دی چې موالم دا وی دا او دا چې کوم حرکت وکړ نو سبا کو خدای نه خواسته سوشي نو دا زیردار بیا وی زنم چې دا به داسې اقدام په داسې جکتب دی واغشته جواز دکشته.
بلخوا د خیبر پختونخوا پولیسو په ټویټر لیکلی چې له سیاستوالانو او ځینو نورو کسانو څخه د دولتي ساتونکو د اقدام یې بې توپیره او شفاف دی. دوی زیاته کړې چې د خیبر پختونخوا د حکومت پام له هغو کسانو څخه د ساتونکو لری کولو ته دی چې ساتونکي د ذاتي غیر امنیتي وجوهاتو لپاره کاروي او کوم کسان چې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي لاغي امنیتي ساتونکي نه اخلي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې د حکومت او د مخالفه ګوندونو ترمنځ د اړیکړي او د مخالفه ډلو د جلسو د غي د افغانستان د حالاتو په اړه د بیانونو د مخنیوي لپاره دا اقدام شوی دی.
دا سیاسي مقصدونه دي د دې نتیجه ډېره خرابه ده. دا سیاسي مشرانو ته حکومت د سکیورټي ورکړ شو او دوی د ترهګرۍ خلاف اواز اوچت کړ او بیا دا چې کوم ترهګر ډلې وي هغوی په دې باندې رشتہ دارو باندې بریدونه هم کړي. زمان دادا داری چوز دو دی خلکو جون تا دیا خطر پاتی شوا. بلا خبرداری چو پدا سے وقت کی چو پا افغانستان کی اڑی گڑی روان دے او دا سی و ایسی مشاران دا افغانستان پا دی اڑی گڑی خواپا دی پا دی ساتھ کی سیکورٹی اغسطل زمان دادا دادا چو دی خلکو خلو چک کول دی.
دا خیبر پختونخوا دا محنت و مزدوری و کلتور وزیر او دا واکمن تحریک انصاف گندگڑی شوکت علی یوسفزی مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت دا پولیسو پا پریکڑو کی کار نہ لری خود صوبے دا نور خلکو دا امنیت لپارے لا سیاست والانو او باسره کسانو څخه یوازې اضافي ساتونکو لري کړی دي.
کوم انځي نه راغلی دا غره کام دی او هغه پتی وړ چې کړی دی چې ډیر دا چې پولیس چې هغه اضافي پولیس دی چې خلکو هغه څه دي کوم نو چې کنه دي بل څه دې نو پورا صبح دا کوم ایکسترا کسان ته تل شي دی هغه ایکسترا کسان چې دي هغه دا وی پېټ مطابق چې تاسو سره ترې چې تاسو سره راغلي هغه مطابق چې کوټه لري دا کړی شوی دی.
د 2013 کال په اپریل کې هم د پخانی چیف جسټس ثاقب نثار په امر په ټول هیواد کې د سیاستوالانو، خبریالانو او بیوروکراټانو په ګډون له باسره کسانو څخه تر 1500 او 1600 زیات امنیتي ساتونکي لری کړل شوي وو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین، د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم شامل وو. هغه مهال چیف جسټس ویلي وو چې په هیواد کې د پولیسو شمیره کمه ده او باید پولیس د ولس امنیت وساتي.
دا مشال ریډیو دا
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي لدې باوجود چې د پښتنو وطن له هر ډول قدرتي وسایلو ډک ته دوی مجبور دي چې د مزدورۍ لپاره نور هیوادونو ته ولاړ شي. نوموړي د بلوچستان په شیرانی سیمه کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې مرکزي حکومت د بلوچستان پښتون میشتې سیمې او د اوسېدونکو د پرمختګ چارې له پامه غورځولې دي. مرکزي حکومت بیا د تیر کال په نومبر کې د بلوچستان د مغربي سیمو د پرمختیا په نوم د یو شمېر پروژو پیلولو اعلان کړو. له کوټې د ایوب ترین رپورټ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د صوبای صدر او پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه تیر مازدیګر د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په سرحدي سیمه شیرانی کې یو احتجاجي جلسه وشوه. و دې جلسې ته د وینا کول پر وخت پارټي چیرمن محمود خان اڅکزي یو ځل بیا پر افغانانو غږ کړی دی چې هغه دې په خپلو کې جنگبدي وکړي او ټولې ستونزې دې د خبرو د لارې هوارې کړي. نوموړي وویل چې په پاکستان کې د ننه پښتونخوا وطن د قدرتي نعمتو څخه ډک دی، خو اوس د دې نعمتو قدر کول زموږ ذمہواری ده.
زموږ د دې کام عزت او خدای مکه به عزتي سره شریک ده، او بیا زموږ د دې کام عزت او خدای مکه به عزتي د دې خپل ټاټوبي د مزک سره شریک ده. کدا مزک د خپل بچان په واک اختیار کړو، او دلته پښتانه د دوبۍ د مزدورۍ د خاري راګرځېدلې او د لید کور په څنګه روزګار او دا و خنور وجمندي. دا خبره پر هغه شامارانو باندې لګیږي چې زموږ پر صدانو ناست. هغه شي کې خو مان سره
پښتون کام ته د ورپیش ستونزو د واري لپاره به دوی میاشتې وروسته په بنو کې یوه جرګه کیږي. په هغه کې به سیاسي او قبایلي مشران پر دې سره غږیږي چې څه ډول پښتون کام د مشکلاتو څخه راایستلی شو.
یا په کوم کتاب کې راغلی چې د پنجابی په صوبې د سندی په صوبې نوم به گورنر وي، د بلوچستان په صوبې نوم به گورنر وي؟ مته آیات را وښیاست. یا مشتي وخت غره وښی چې تی راندای درګایا تی خدای مکه لا پات شری یاست دربار. مشتي را وښیاست ولې به پښتانه په یو صوبې کې نه وي؟ مش په نیو صوبې کې د بلوچستان سره مر جګړه نکو. دا اوس دا حکومت جام کا کو دی، حکومت اته کرب روپی د جنوبی بلوچستان لپاره یې شدی. ولې دا ځنه نه دې صوبې اته عرب شتاف خزانه کې درلوده او بلوس دې ورکوله درې به دې ماته کړې پنځه به دې تور کړې چې خدای ته په دې ورکه چې پر دې چا به پر تا ټکې نو غواته دا پښتون دې ته ګمارې چې ولاړ تم لا دې ماته څه تم یو ټکو وخت دا مو تل عرب روپې در دا رنګ مور کو نه چلیږي.
کته هم د شاغله څخه پر وسري خبرو باندې د صوبایي مرکزی حکومت له لوري تر اوسه څه خبرګون نه دي ښکاره شوی، خو کله چې تیر کال په نومبر کې د بلوچستان مغربي برخه لپاره 600 بلینه ترکیاتي پیکج اعلان شوی وو، نو هغه وخت زیاتره وفاقي وزیران ویلي وو چې د بلوچستان مغربي برخي په تیرو 12 کې د جنگ له امله زیاتې ځپل شوي دي او د ترقي په میدان کې وروسته پاتې شوي دي. د وفاقي وزیرانو میرمن زبیده جلال او مراد سعید په وینا چې د دې ګام مخه یت سوي سیمې د ترقي په میدان کې د صوبې د نورو برخو سره برابر راوستل دي. دلته خبره ده د ونور ده چې پښتونخوا ملي او میګون د غورسته په صوبې کې د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې ده. کله چې د جون په 18 نیټه د پښتونخوا ملي او میګون په خوانی سنیټر عثمان خان کاکړ په کوټه کې زخمی او د بیوشي په حالت کې وروختون ته وړل شوی وو، د طبي وضعیت د زیات خرابې دو وروسته کراچي ته وړی وو. چیر چې نوموړي د جون په 28 نیټه په یو شخصي روختون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د جون په 28 نیټه چې کله په مسلم باغ کې په خپل باګنی ادرک د عثمان خان کاکړ مړی و خاور تسپارل کدی، نو هغه وخت د ګوند مشر محمود خان څخه ویلی وو چې شاغل عثمان خان په خدای مرګ نه بلکې وجل سوې دی. وروسته د بلوچستان حکومت د عثمان لاله د مړینې په اړه د پلټنې په خاطر د بلوچستان هایکورټ د دوه ججانو عدالتي کمیشن جوړ کړ، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه یوازې په صوبه کې د احتجاجي جلسو اعلان وکړی بلکې د سپریم کورټ د جج په مشرتابه کې د یو عدالتي کمیشن غوښتنه هم تکرار کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
پرون په کورمه کې په ډزو وشتل شوی د یو تن مړی موندل شوی دی. وژل شوی د اکوړي اوسیدونکی محمد کاشف دی چې د منځنۍ کورمې په سام کې د کویلې کان مزدورانو موندلی دی. ځایي پولیسو بیګا مشال ریډیو ته د پیښې تصدیق کړی ویلي دي چې د جون په 20مه وسلوالو په درانۍ شګۍ سیمه کې د موبایل ستنو لګولو پر مهال شپاړس مزدوران وتښتول چې بیا یې لس تنه ځایي اوسیدونکو خوشي کړل او شپږ کسان یې له ځانه سره ایسار کړل. محمد کاشف هم په دغو شپږو تنو کې شامل وو او پاتې نور پنځه تنه لا هم بې درکه دي. د میرالی پولیسو او انتظامی چارواکي وایي چې د هیدرخیلو د نجونو های سکول ته ناڅرګنده کسانو داسې بم غورځولې. د چارواکو ځایي خلکو په خبره په دې پیښه کې څه مردود نه ده رامنځته شوې. د پیښې پر مهال په سکول کې د دولسم ټولګي لپاره امتحاني پرچه روانه وه. چارواکي او ځایي خلک وایي د پیښې ذمهوار تښتېدلی. د سند صوبې حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د کورونا ناروغانو شمېر یو وار بیا په زیاتېدو دی. د صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې ښار کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرحه 14% ته رسېدلې ده. د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی د ترکمن چارواکو سره پر سیاسي امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټوټر پاڼې لیکلي چې د شیر محمد عباس ثانی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه د جولای په 10مه اشکابه تللی و. د ترکمنستان یو امنیتي چارواکی وایي د افغانستان پولې ته نږدې په مالي ښار کې د پولې ساتو ځواکونو ملاتړ ته د پوځ د یو اډې ځواکونه ور روان دي. د مصر یو عدالت د کله د میخوال المسلمین د لسو غړو د عمري قید سزا برقرار وساتله. په دغو کسانو تور و چې د 2011 کال د انقلاب پر مهال یې د پولیسو وژنې سره سره یو زندان مات کړی و. اټلی د 2020 زیږدیز کال فوټبال د اروپایي اتلولۍ جام ګټلی دی. د انګلینډ په وړاندې سیالۍ د جولای 11 پر ماسپښین د لندن په ویمبلي لوبغالي کې وشوه.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. ترکمنستان د افغانستان پولې د نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دی. په اشکاباد کې ذخیره یا ریزرو ځواکونو ته هم لارښوونه شوې چې پولې ته د تګ لپاره چمتواله ولري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام خي چې منځنۍ اسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیر اندېښمنه ده. تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورت کې.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي په ماري ښار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز له وی اډې ځواکونه ور روان دي. ماري ښار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متري واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپاره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه درلود ویلي افسران جنگي جټونه او هلیکاپټر یې پولی ته لیږلي خو کراش میره نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې تیر اونۍ سرحد آباد سیمه ته درنه وسله لیږدول شوې ده. اشقابات کې زیرمه شو ځواکونو ته هم ویل شوی چې پولې ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې گاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوي کولای شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاری هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې په هره سیمه کې چې د ګاونډیو لپاره ګواښ متوجه دی، د دې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادگی لري، ولې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتره اوږده پوله لري. طالبانو په وروستیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لسګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي ګاونډی دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان ګاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
زموږ له خوا نه ستونزه نشته. ترکمنستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی. زموږ ځواکونه پولې ته نږدې کېږي، د خپل هیواد امنیت ساتو، د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د غوکلک رعایت کېږي او د خاورې موږ له خوانه هیڅ ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي، خو وروسته یې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست تر وروستۍ نیټې یعنې 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د دوشنبه د خوست لسګونو دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو په یوه غونډه کې د عامه شتمنۍ د تالان او سوځولو د بندېدو غوښتنه وکړه. دوی په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره وبدله او له ښکېلو خواوې وغوښتل چې اور بند وکړي او د دایمي سولې لپاره خبرو اترو ته سره کښېني. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د غونډې د مخ په تړاو مشال رادیو ته داسې ویل:
نور باید افغان وژنه او مسلمان وژنه باید نور پای ته ورسیږي او دا باید بند شي. ملي شتمنۍ ته باید ورونه ونه چول شي او دا باید مانځیونه وړه شي. دا د امن منفعت ځایونه، دا د ټول مسلمانانو حق ده. دا د بالکل د ټول اولس سره، د ټول امت سره ظلم ده او خیانت ده او جفا ده. دې نه وروسته د مسلمانانو دل ته قتل کول بالکل په یوه دین او مذهب هم جواز نشته او باید دا ونه کړای شي او نور باید دایمي سوله او اوربان ټینګ شي.
په غونډه کې دنیا عالمانو په خپلو خبرو کې روانه جګړه په سختو ټکو کې وغندله او هغه د پردیو د مخو لپاره وښوده. دنیا عالم مولوی احسان الله حسین ویل: که مخالفین له بهرنیانو سره سولې ته تیاریږي، نو باید له خپلو افغانانو سره هم د سولې او تفاهم پر ټغر کینی.
او مخالفینو باندې غږ کوم چې خدای خطر وکړي، نور مو د وطن هر تیګه، نور مو د وطن هر ونه په وینو د دغه مظلوم افغانانو باندې رنګ کړل. زه په دې نظام کې د تو د زغم وړتیا لرم چې زه تو وزغمم. ته مې هم ورور یې، ته هم د دې خورې ارسه نور د پردی کوئی شراب باندې خپل ولاس، خپل نظام، خپل خورا نور نه وو.
که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کوي، د دینی عالمانو دریز به سوي. په اړه یو دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان داسې ویل:
علما کرام به د حق طرفداران وو، بیا هم به موږ د صلح غوښتونکي وو، د بیا رغونې، د پرمختګ، د یووالي، د خدای د حکمونو د اتباع غوښتونکي به وو. موږ به هیڅکله د نجایزو خلکو ملګرتیا، هغه که په نظام کې وي، هغه که په مخالف لوري کې وي، یغو ملاتړ به نه کوو. موږ به د خدای حکمونو او د افغانستان د مظلوم ملت د ګاټو د سوتلو د پوره خپله تګلاره غوره کوو.
خوستیو دنیا عالمانو او قومي مخورو په خپلو خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په دې وستایل چې د خپلو هیوادوالو د سولې ژوند خوندیتوب لپاره د سر او مال قربانۍ ورکوي. مولوی محمد داود وقفي ویل:
د امنیتي ځواکونو ملاتړ خو ضروري، لزومي، وجوبي، ځکه دی چې د ځواکونو په شتون کې مونږ د دې څنګه برخمن یو. که چیرې که امنیتي ځواکونه نه وي، مونږ ماشومونه په سوله ییز چاپېریال کې زده کړې نشي سرته رسولی، سوداګریزې چارې نشي پرمخ بوولی، مونږ بیا رغونه په ټپه درېږي. لنډه دا چې مونږ ټول دینی امور او دنیاوي امور چې په مخ دروم یا دې د قربانۍ په وجه باندې په مخ دروم.
د خوست دیني عالمان او اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د مرګ ژوبلې تر څنګ زرګونه افغانان له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه شوي دي.
د مشال ویډیو د سه شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د مشال راډیوي مجله
په 2 بجو،
سروي
په 2:30 بجو،
تورتمونه
په 3:30 بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو،
د کرخې په غاړه
په 4 بجو.
ملګرو ملتونو، نن ورځ د جولای 12مه ده. د سواد د ملالی یوسفزای په نوم کړی ده. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی ژوند او کار ته په کابل کې زموږ خبریال خاطر پردیس په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
او زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په جبه کې لوستلی شم، زه خپل په جبه کې لیکلی هم شم.
د دې غږ د غلي کېدو هڅه اته کاله مخکې وشوه، خو غلی نه شو.
دریم څلورم او پنځم جماعت کې
دا ملالی یوسف زیده. ملالی له ماشومتوبه غوښتل د نجونو لپاره الگو اوسی. نموړی له مشال رادیو سره په مرکه کې وای ټول انجونې باید په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل، خو ډېر شی ماشومان ډېر شی زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نه شي کولی، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې موږ خپل ژبه زده کړو، موږ په هغې کې کتابونه وګورو، موږ په هغې کې شاعري وګورو، موږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او موږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالۍ ذهنیت او فکر اوس هر افغان انجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملاله د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان نجونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپلو ذهنونو کې وروزي.
ملاله یوسفزای تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې، او همدغسې د طالبانو د د فکر سخت مخالفه و. د افغان نجونو په مقابل کې هم دغه سي تاوتریخوالی روان دي، ځکه چې هغه بیریږي چې طالبان بیرته رانشي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان نجونو باید لکه ملاله غوندې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وخی.
ملاله یوسفزی د پښتونخوا د سوات سیمې منګوره ښار کې د 1999 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړي 15 کلنه فعال زده کوونکې وه چې د سوات سیمې د ماشومو نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه د اوبریک په ترڅ کې د سر په برخه کې سخته ټپي شوه. نوموړي دوه اونۍ د پاکستان په یو پوځي روغتون کې بستر وچې، له هغه ځای بیا انګلینډ ته د درملنې لپاره ولېږل شوه. ملاله یوسفزی ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځېد. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوبه پیل کړې وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملاله یوسفزی ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان له لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شوه. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې له نیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم ونوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی وایي د ملالۍ په څیر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا دی چې جګړې هڅه تلا کړې دي. خو اغلې کوچی وایي که جګړې دغه شان روانې وي نو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې که موږ وګورو اکثره نجونې تعلیماتو لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایي او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته هلته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار، نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي، نو په هر ځای کې دوی همدغسې
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځیو تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، چې د ملاله یوسفزی په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د ځمکو پر سر یو وار بیا شخړې پیل شوې دي. دوی په خبر په داسې حال کې چې د قومونو ترمنځ جګړو زور اخیستی او درنې وسلې پکې کارول کېږي، انتظامیه او پولیس هغه رنګ چې لازمه ده د شخړو په اواري کې کردار نه لوبوي. ځایي خلک د بېلابېلو قبیلو د ځمکو د قانوني حدبندۍ پر خبره ټینګار کوي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي دا ستونزې په پام کې دي او د حل هڅه یې کوي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د ځایي ولس په وینا شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجو شخړو یو ځل بیا سر راپورته کړی. د یو بل په ضد مورچه زن شوي، یو په بل اصلاحې کراوي. ځایي خلک وایي چې له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د شمالي وزیرستان ایدک او بوراخیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکې په سر د 50 کلونو نه شخړه روانه ده چې یو ځل بیا تازه شوې. په 1300 ورځو کې یو په بل اصلاحې وکارولې چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه کسان وژلي شوي، یو بل ژوبل شوی دی. خو 13 ورځ د جرګې مشرانو په دوی کې ډزبندي کړې. د اګست 15مې نېټې پورې میعاد دیښی دی. خو ځای خلک وای انتظامیه او پولیس د دښخړو په هوارولو کې پاتې راغلې. نمیرم شاه اوسیدون کې محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره اوس قبایلی شخړو هم زور اخیسته، ولې پولیس او انتظامیه لا هغه کردار نه دی لوبولی چې مستقل حل یې تلاش کړي. په هر ځای کې خلک د یو بل په ضد غر ته ختلي.
بدمرغه ډېر سخت بد حالات تر منځ روغلی، کندونه په غټې غټې اصلي سره ولي بار تېر شي بار غټې غام دی. باجوه صاحب، کور کمانډر، جی او سی وزیر الله او عمران خان رام در منې وکړو چې څومره مسالې دي د کومې کومې پلمان شي دي هغه ده
د میر علی اوسیدون کې مامور جان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خیبر پښتونخوا سره زم شوی عدلیه پولیس آئین د غلطه لاګو دی، پټوار ریوینیو ریکارډ موجود دی، باید د مختلفو قبیلو ترمنځ د قانون لاندې د جایداد تقسیم وشي او کامونه یا قبیلې چې د یو بل په ضد یې ټوپک اخیسته.
ریوینیو ریکارډ موجود ده، پټوار سرکل میں موجود ده، عدلیہ موجود ده. نن سب وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ ہم نافذ العمل شو دا درخواست ہو کی متعلق چروا کیا تھا چی دہار کو میں پلمان سے کا آدھے پٹوار دی کا شاملات دی کا پہاڑی تنازعات دی چھ دے ریوینیو ریکارڈ تنازور سے دے دے زر نظر ڈیمارکیشن او کو.
دا شمالی وزیرستان زائی خبریال رسول داوڑ وائی چھ خلق اسلحہ اخلی غر تخیجی خپل حق دا ٹوپک پزور اخلی، اگر چھ پولیس عدلیہ موجود دے خو ولی فعال کردار نلو باوی چه دا مختلف و قبیلو ترمنز دا جایداد مستقل حد بندی وکڑی.
چه کلا دیش خڑے کس نقصان ہوشی نو دا ناکامی دا انتظامیہ وی زلی انتظامیہ و پولیس وی قانون آئین پاکستان پا نن سبا پا قویلی ازلا کے لاغو دے ہر دویم قوم یو بسر پا جنگ دیش گرنو تا اوخی جی زلی انتظامیہ تا و پولیس تا پا کار دی چا خلق پیلا کنٹرول کی اغین پا زدوی کسونا چا کم دیا دا قانون دلار حل کی.
دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاید علی خان دا دغا قبیلو ترمنز لانجو پاڑا مشال ریڈیو تا وویل چا ایدک برا خیلو ترمنز 50 کلنا دا زمکش خڑک جرگا لگا ولی دوڑا قبیلے لامورچے کوزے کڑے چه دا دوی پا مابین کے 1995 کے کما فیصلہ شوے جرگا با آغا عملی کوی دوڑو قبیلو واک اختیار ور کڑے حد بندی شوے دا نورو قبیلو ترمنز ہم دا غد جایداد تنازو لپارا عدلیا قانون شتا خو ولی دا دا پوینا 90% نزیاد پٹوار یا ریوینیو ریکارڈ موجود نہ دے نو صوبائی حکومت متبادل نظام اے ڈی آر ہم دغلتا غزولے چہ دا دے لارے مشران با دا قبیلو ترمنز حد بندی کوی او دغا فیصلو تبا قانونی بنا ورکولی شی. سوک چہ مورچو تخیری لٹو پک نکار اخلی نو پزید بائے قانونی کروائی کی جی. شمالی وزیرستان کے دا ڈیرو قبیلو ترمنز لکائی دگ برا خیل، مرسی خیل مبارک شاہی، مرسی خیل خدی، درپا خیل تپی او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد تنازع شتون لري چې ځایي ولس یې د حل غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر نظامی چارواکي وایي حکومت او امنیتي ځواکونه یو اوږده موده پس د تیرا کوکې خلو کډوالو ته خپل کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړې. دوی په خبر په لومړۍ مرحله کې د سکندر خیلو ځینې کورنۍ هلته لیگلی دی. تیرا کوکی خیلو مشران او فاران وایي حکومت د نورو قومونو د کډوالو په څیر مراعات نه دی ورکړی. دوی له حکومت غواړي چې په سیمه کې د بیا بحالۍ چارې پیل کړي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي. د خیبر د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي د کډوالو ته د کور ځینې لوښي او خیمې ورکړي او دا چې د دوی د توازنو سروې به وکړي او هم به معاوضې ورته ورکړي. د فرهاد شینواري رپورټ.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تیرا کوکی خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ یې پیل کړې او په لومړۍ مرحله کې د دوی څه باندې 40 کورنیو ته اجازه ورکړه چې خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کډوال 2014 کې په تیرا کوکی خیلو کې د وسلوالو ډلو د شتون او بدامنۍ له امله جمرو ته راکډه شوي وو او د کډوالو د کیمپونو په ځای خپل خپلوانو سره دېره شوي وو. د کډوال وایي د اوږدی مودې پورې بے کوری ډیر ځپلی او په کار د دستانه دوپ محل هغه ټول سہولتونه ورکړل شي چې کوم د نورو کومونو کډوالو ته ورکړل شوی وو. د کوکی خیل کډوالو اتحادیې یو مشر او فعال صدیق پردای مشال ریډیو ته وای د سہولتونو ورکولو بغیر خپل کورونو ته روان دي.
الته چکم دی د شادګردو یو ځل قبضه وکړه په غایله کو باندې کورونا د سمانونو نه ډاک الته پاتې شي وو. چکلا دلته راغلل د ګورنمنټ طرف هم د دوسرا صحیح مرسته ونه کړی شو. دوی ته نه آی ډی پیز حیثیت ملو شو نه چکم دی دوی ته راشن ملو شو. دوی بیا ډیر زیات احتجاجونه وکړل. تقریبا د 13 یوه شرا کله روډونه بندوا هغه سو دین در نه به خبر باندې تیر کال چکم دی دوی وکړه. نو ډیر زیات احتجاجونه دوی وکړل. الته د دوی ټول کورونا چکم دی ویران شوی دی. دوی ته چکم دی هیڅ قسم کمپنسیشن ملاو نه شو. صرف یو ټین د ګورنمنټ طرف ته ملاو شو.
یو ځای مشر فیض الله جان کوکی خیل وای د ستنې دوه غختنه ډیره موده پس و منل شو. خوس په کار د حکومت هلته په تیرا کوکی خیلو کې د بیا بحاله کارونه پیل کا.
دا د مهرباني وکي چې ګورنمنټ ته زر نظر د صحت د ایجوکیشن د اوبو د سړکو او د خوراک حق د بندوبست وته لازمي وکي. دا زما ګورنمنټ ته اپیل دی ځکه چې ډیر وخت پس خلک روان دي او مخال موبایل هسپتال ډیر ضرور دی. بازار یعنی مطلب چې پاغه کې سامان مامان او دا شی نه وي او دوی ته په فوري تور باندې ستري کې سراغه موبایل یوټیلیټی سٹور په شکل سره هغه ګورنمنټ بندوبسو کی.
د خیبر ضلع د بیا بحالې څنګه چارواکي وای چې د قدرتي افتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم لخوا د کډوالو ته یوازې نان فوډ ایټم یعنی د راشن نه علاوه د کور لپاره سلوخي او یو کورنۍ ته یو خیمه ورکړل شوی. باقی د ترانسپورت خرچا او راشن نه دی ورکړل شوی. دوی وای هلته به په تیراکو کې خیلو کې د خیبر د نورو متاثره شو برخو په شان د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې کیږي او خلکو ته به معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې ورغوي. چارواکي وای د تیراکو کې خیلو نه څه باندې 20,000 کورنۍ بې کوره شوي. تیراکو کې خیلو سیمه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې غریزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده چرته چې اوس هم امنیتي ځواکونه شتون لري. امنیتي ځواکونه وایي هلته یې تر راجګال څوکې پورې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او امن پکې بحال شوی او په مرحله واره توګه به یې ولسي وګړو لپاره خلاصوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د هیواد په زیاترو برخو کې د سړیو په نسبت د ښځو د ووټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی. د کمیشن د شمیرو تر مخه دا مهال په خیبر پختونخوا کې له سړیو د ښځو ووټونه 15,000 او څه د پاسه 23,000 کم دي. د انتخاباتو کمیشن د چارواکو په خبره د ښځو او سړیو د ووټونو په شمیر کې د فرق کمولو لپاره هڅې کوي. بلخوا څېړونکي وایي که څه هم دا فرق زیات دی خو په 2013 زیږدیز کال کې نور هم زیات و چې اوس د کمیدو خواته روان دی. د منور شاه رپورټ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي سږ کال د هیواد له 80% زیاتو ضلعو کې د ښځو د ووټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د یاد کمیشن اډیشنل ډایرکټر جنرال جاوید اقبال خټک د جولای په 11 مشال لړیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په 11 ضلعو کې هم د ښځو د ووټونو د اندراج شرح 10% کمه شوې ده. نو موړی د دې د وجوهاتو په اړه وایي
خاص کر پکی پی کے چکم جی سری چکم جی اگر زنانا اٹھوں کے دلچسپی نہ کری بیا چکم گے بیا رشانا پتی کا دور مسئلہ دا اور دا سر کلچر کنسٹرینٹ ہم دی خلق انٹرسٹن دی سر پولیٹیکل ڈیپرائیویشن ہم دے آگے وجہ سرم خلق مطلب دیر انٹرسٹ نہ کری خیبر پختونخوا دا وہ پٹرول پاکستان کی لگتا دا ایشو دا ہوا دے کے پی کے نہ بلوچستان کے دا پنجاب باز علاقوں کے دا سے زہین اشتا چہل تر زنانا اٹھوں کم جی
جاوید اقبال خټک زیاته کړه چې د ښځو د ووټونو اندراج زیاتولو لپاره د شناختی کارډونو د قومي ادارې نادرا ترڅنګ د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، مذهبي او قبایلي مشرانو او رسنیو سره په ګډه کار کوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سږ کال تر اپریل میاشتې پورې په دې هیواد کې د درج شوو ټولو ووټونو شمیر څه د پاسه 1,28,40,000 سره دی چې پکې له 6,53,00,000 زیات د سړو ووټونه دي او څه د پاسه 5,09,30,000 د ښځو ووټونه دي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فافین یو چارواکي مدثر رضوی مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو خواوشا دوو لسیزو راهیسې په دې هیواد کې د ښځو او سړو د ووټونو په اندراج کې فرق هر کال زیاتېده چې اوس په ځای ودرېدلی او هیله ده چې نور به کال په کال کمیږي.
د ښځو او سړو په ووټونو کې دا فرق په 2002 کال کې خواوشا 55 لاکه و، خو په کې پرله پسې هر کال زیاتوالی راغلی چې د 2013 کال د عامو انتخاباتو په مهال خواوشا 1.1 کروڑ ته ورسېده. له هغې وروسته د انتخاباتي کمیشن نادرا او غیر سرکاري ادارو په هلو ځلو نه یوازې د دې فرق د زیاتېدو مخه ونیول شوه، بلکې تر څه حده کم شوی هم دی. یعنی اوس مهال د ښځو د ووټونو شمیر له سړو خواوشا 1.3 کروڑ او 6000 کم دی.
مدثر رضوی همداراز وویل په دې لړ کې حکومت، مدني ټولنې او ولس ته په ګډه لا نور کار کول پکار دي چې په جمهوري نظام کې ښځې هم د سړو برابر رول لوبولو جوګه شي. دې ته په اشاره د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد تبسم مجید وای د یو هیواد جمهوري نظام هله مکمل کیږي چې پکې ښځې فعال رول ولري او د ووټ اندراج د دې اولنې قدم دی.
دې کې د سړو آگاهي دلته ضروری ده. سړی نه دا احساس ورکول چې ښځه دلته د دې د قشانه کې د ووټ حق ته څنګه دسته ده او د ووټ حق به هغه خو وروسته استعمالې فعال کول اندراج وکړه. ظاهره ده چې بوزي سړی د اندراج لپاره، خو اوس چې د الیکشن کمیشن آف پاکستان د ووټ اندراج کول رجسٹریشن کول هم ډېر اسانه کړل. نو الیکشن کمیشن آف پاکستان کوم آفیسونه چې دی هغه زب ضرورت نږدې نږدې ضرورت دی. ته بهترین سټیزن الو رویږي چې ته د ریاست هم صاحب ادا دي. نو دا خو د ریاست د ټول نه اولنې او اهم حق ته په موږ باندې چې د ووټ اندراج وشي او استعمال هم وکړی شي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سږ کال تر اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا کې د درج شوو ټولو ووټونو شمیر نږدې 2 کروڑ دی چې په کې له 1.2 کروڑ او 1.2 لک زیات د سړو ووټونه دي او څه د پاسه 6.8 لک او 9.5 زره د ښځو ووټونه دي. یعنی د ښځو ووټونه له سړو 25 لک او څه د پاسه 2.8 زره کم دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خبرونه د پایشي بي دي اوریدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
ترون په کورمه کې پړه د وشتل شوې ده. یو تن مړې منظر شوې ده. وجل شوې ده کوړي اوسیدونکي محمد کاشف ته چې د منځنۍ کورمې په سام کې د کوهلي خان مزدورانو منظرې ده. دوی پولیسو بیګا مشال لیدو ته پیښې تصدیق کړې ویلې دي چې د جون په 20مه واستوالو په درانه شګۍ سیمه کې د موبایل ستنو لګولو پر مهال 14 مزدورانو تختول چې بیا یې لستنه ځایي اوسیدونکي خوشي کړل او شپږ کسان یې د ځان سره ایسار کړل. محمد کاشف هم په دغو شپږو تنو کې شامل و او پاتې نور 15 تنه زخمي زیاتره کړي. د میرالی پولیسو انتظامی چارواکي وایي چې د هیدر خیل انجونو هاي سکول د ناصرګند کسانو لاسي بم غورځولې. د چارواکو د خلکو په خبره په دې پیښه کې سمرګ جوګ نظر امرسته شوی. د پیښې پر مهال په سکول کې د 200 ټولګي لپاره امتحاني پرچ روانه و. چارواکي وایي خلک وایي د دې پیښې ذمہوار تختیدل دي. د سند صوبې حکومت وای په کراچۍ ښار کې د کورونا ناروغانو شمیر یو وار بیا په زیاتېدو دی. د صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې ښار کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرحه 14% ته رسیدلې ده. د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ترکمن چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د شیر محمد عباس طالبان د مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه د جولای په 10مه اشکاباد ته تللی و. د مصر یو عدالت د کلدم اخوان المسلمین د لسو غړو د امریکایت سزا برقرار وساتله. په دغو کسانو تور و چې د 2011 کال د انقلاب پر مهال یې د پولیسو وجنې سره سره یو زندان مات کړی و. اټلی د 2020 زیږدیز کال د فوټبال د اروپایي اتلولۍ جام ګټلی دی. د انګلینډ پر وړاندې سیالۍ د جولای 11 پر ماسخوتن د لندن په ویمبلي لوبغالي کې وشوه.
د خبرونو ورته لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اوس لکه فیزا ورکړو د خپل پامه.